د مشال ریډیو خاغلو ریډونکو السلام علیکم. په پیښور کې د ماسپخندري او دلته په پراک کې د غرمې یولس بجې شوې دي. زه بشیر ګواخمو د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه سته خپرونو په لړ کې په یوه بله ګړۍ کې کوربه یم. په دې سات کې درته په سیمه ییزو او نړیوالو رپورټونو سربیره اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو. خو له دې هر څه مخکې درته منور شه خبرونه اورئ.
د پاکستان یو عدالت د قتل په تور نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیوس باندې فرد جرم عائد کړی دی. عدالت د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ سید کاظمی اف ای ای ته په 15 ورځو ریمانډ ورکړی دی. شمالي وزیرستان کې یو وار بیا ډرون حمله شوی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ پیټریاس وایي د طالبانو فعالیتونه یې کم کړی دي. او اوس د خبرونو تفصيل. د پاکستان یو عدالت د قتل په تور د نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیوس باندې فرد جرم عائد کړی دی. ریمن ډیوس د جنوري په 20مه نیټه په لاهور کې د پوینا د ځان په دفاع کې ډزې کړې وې چې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوی وو. امریکا وایي ریمن ډیوس د دوی سفارتکار دی او په کار دي چې ورته د ویانا د کنونشن لمخه استثناء ورکړي شي. عدالت د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ سید کاظمی وفاقی تحقیقاتی ادارې یا اف ای ای ته د 15 ورځو په جشنانی ریمانډ ورکړی دی. اف ای ای په عدالت کې د 14 ورځو د ریمانډ لپاره درخواست جمع کړی و. نوموړی د تیر کال د حاجیانو سره د شوي درغلیو په تور کې نیول شوی دی. پولیسو په ادیزو سیمه کې د اورپکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي او یو کس په دې تور چې د ترهګرو سره یې مرسته کوله نیولې هم دی. په دغه سیمه کې د مارچ په 9مه نیټه یو ځانمرګي برید ترسره شوی و چې په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوړه اړولې وه. د اف سی ځواکونه وایي د دغه برید په تړاو کې یې تر اوسه 9 کسان نیولې دي. د ځایي امن لخر مشر دلاور خان هم د اف سی د وینا تایید کړی دی. د شمالي وزیرستان په داتاخیلو کې یو وار بیا مشکوکو بې پایلټ الوتکو برید کړی چې پکې د 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود نورحال راکوي.
د ابتدایي اطلاعات په مطابق د امریکایي بې پایلټ الوتکې په دغه برید کې 15 شکمن کسان وشتل شوي دي. د دوی انتظامیا چارواکي او قبایلون وایي چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا وشتل شوي یا وژل شوي کسان ورچني دي که قضایي طالبان.
د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود وو. هلته د بلوچستان په مستون کې سیمه کې نن سهار وسلوالو کسانو په هغو ټینکرونو برید کړی چې افغانستان کې میش نیټو ځواکونو ته تیل وړي. د پولیسو چارواکو زموږ خبريال ته ویلي چې په دغه پیښه کې یو کس وژل شوی، یو ټپي شوی او څلور ټینکرونه تباه شوي دي. په سیمه کې دا ډول بریدونه وخت په وخت ترسره کیږي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د قرغیزستان د وزیر اعظم الماز بیگ اتمبایوف ترمنځ په بشکک کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون لاسلیک شوی دی. په دغه تړون کې دوه نور هیوادونه چین او قزاقستان هم شامل دي او په دې اړه په 2004 کال کې هم د سلورو واړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. پاکستان د افغانستان د لارې د قرغیزستان نه د بجلی د ترلاسه کولو اراده لري او قرغیزستان د پاکستان د گوادر د بندر نه ګټه اخیستل غواړي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو لوړ پوړي کمانډان جنرال ډیوډ پیټریاس په واشنگتن کې امریکایي سینټ ته ویلي په افغانستان کې امریکایي او نړیوالو ځواکونو د طالبانو پرمختګ ټکنه کړې ده.
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan.
دا ISAF سنجونی تکو کتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دی خوا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې طالبان لمات سره مخ شوي دي.
د بحرین بادشاہ په هیواد کې د بیړني حالات اعلان کړی دی. اعلان د حکومت مخالفه مظاهره چانو امنیتي ځواکونو ترمن دنخطو چې په ترڅ کې لکتر لګه دوه کسان وژل شول او 200 نور ټپیان شول وکړی شو چې تر دریو میاشتو پورې به جاری وي. مظاهره کوونکي چې اکثره یې د شیعه مسلک سره تعلق دی د شیعه او سنی ډلو ترمن د اتحاد غوښتنه کوي. په دغه هیواد کې د تیرو 200 کالو راهیسې سنی مذهب شاهي کورنۍ بادشاهي کوي. د لیبیا په مشرقي سیمه بنغازی کې د کرنل قذافي وفادار ځواکونه د مخالفو د واکمنې سیمینی ولو ترنځ دی شوې دي. سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی چې دغه ځواکونو د اجابیا خار کنټرول په خپل لاس کې اخیسته او اوس دوی د بنغازی خار په لوري د پرمختګ په حال کې دي. په لیبیا کې د پاکستان سفیر سیما نقوی وایي تر اوسه د 200 نه زیات پاکستانیان له دغه هیواد نه بیرته پاکستان ته رسول شوي دي. د جاپان د فوکوشیما اټومي بجلیګر کارکونکو د مرکز ته ستانه شوې دي. دغه مرکز د زلزلې او سونامي له امله اغیزمن شوی او چې په دې ورستیو کې ترې د تابکاری خوریدو لویرې کارکونکو وستل شوی. د جاپان حکومت د دې مرکز په خواوشه 1.5 کیلومترو کې علاقو نه خلک استلې دي. بل پلو په جاپان کې د پاکستان سفیر شاد محمد جادمانی وای په جاپان کې د زلزلې او د سونامي له امله یو پاکستانی هم اغیزمن شوی نه دی. په جاپان کې هم ګڼ شمېر پاکستانیان ژوند کوي چې پکې زیاتره پښتانه دي. او اخیره د لوبو خبر. د کرکټ د ورلد کپ په سلسله کې نن 15 میچ په بنگلور ښار کې د استرالیا او کینیډا ترمنځ کېدونکي دي. دواړه لوبډلې د ګروپ ا سره تعلق لري. د خبرونو پای.
ګرانو اوریدونکو د منور شانه مو خبرونه ورودل په دې غړې کې به دا رپورټونه واوري. د خیبر پختونخوا په دیزو کې د وی هفتې وړاندې شوې ځانمرګې برودرسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي او بیګای په یو کور چا پاچولي. په دیزو کې د امن لخر مشر دلاور خان وای په دیزو کې د امن لخر ولی او کله جوړ شو
لخر په 2008 کې په هغه وخت کې جوړ شو چې د پېښور جنوبي ازاتر چې کومې علاقه ده لکه عدیزۍ مدني شریکې عراقي شنګړ هغه علاقې د طالبانو ولخه کړلې.
دا او د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه لرو. د نړۍ رنگونه 19 پروګرام هم دراورو. د مشال سروسی تاسو مشال ریډیو اوري چې هر ورځ درته د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. د دې غړې لومبه رپورت. یو هفته وړاندې په دیزو کې شبي ځانمرګي برید نه پس فرنټیر کور او پولیس په ادیزو متنو کې د طالبانو وسلوالو او د هغوی مرستګونکو په ضد د لټون عملیات پیل کړي دي او په دې لړ کې یو شمېر کسان نیولې دي. فواد علي شاه پی رپورټ لري.
د مارچ په 9 نیټه په دیزه کې شوي ځانمرګي برید نه پس چې پکې 15 کسان مړ شوي وو ایف سی او پولیس په دیزی او خواوشا علاقو کې د طالبانو وسلوالو او د هغه کسانو څوک چې د دوی مرسته کوي پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د ایف سی سرچینی وایي چې دوی پرون په دیزی کې په یو کور کې چرته چې د طالبانو وسلوالو ملګري پټ وو چاپه ووهله. دا کور ترب نواز نوم یې هلک وو چا چې د ایف سی سرچینو مطابق په دیزی کې شوي ځانمرګي برید کولو کې د طالبانو وسلوالو مرسته کړې وه. د ایف سی سرچینو مطابق کله چې د ایف سی ځوانان درب نواز کور ته ورسېدو نو هغه په دوی باندې ډزې وکړې او په جوابي کاروایي کې مړ شو او د درې نور ملګری ژوندۍ ونیولې شول. په دیزی کې د طالبانو وسلوالو پر ضد جوړ د امن لخر مشر دلاور خان په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو
او دا یو کور باندې چې په وانی هغه کې ولز فشتیم دی اواز ولې محمد کمال درې نیولې دي. دا هو د طالبانو سره د دې څنګه خلکو نو دې چرته راوښه
شوی ځانمرګي برید په لړ کې اووه طالبان وسلوال او دا غوی مرستیال نیولې شوی دي. فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو په ریپورت کې مو د ادیزو د امن لخر ذکر وارد. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د سیړونکو علي حضرت باچا سره د ادیزو د امن لخر په اړه مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلې چې د دې لخر د جوړېدو ضرورت څه و. راځي چې وایو
دا لخر په 2008 کې په هغه وخت کې جوړ شو چې د پېښور جنوبي ازاتر چې کومې علاقې ده لکه عدیزۍ مدني شریکې عراقي شنګړ هغه علاقې د طالبانو ولخه کړلې او هلته کې متنوع تڼه حدود دي چې هغې ته د عامو خلکو تلل او ډېر ګران شو او دې علاقې ته به پولیسو په خپل خاموش طور کې نو ګو ایریا ویله چې هغې ته د عامو خلکو د امن پسندو خلکو تلل ګران شوي وو. بیا د دې وکړه چې د خپل ریټ قائمول لپاره پولیس هلته یو فلیک مارچ وکړو په نومبر 2008 کې، او په هغې باندې په عادیزه علاقه کې طالبانو حمله وکړه او دومره پولیس ډیفینس یې وکړو چې د هغې سره بله لار نه وه سوا د دې نه چې دوی دغلته لښکر جوړ کړي او په مقامي خلکو باندې دغه طالبان ووهي. هغه ځای یو ناظم عبدالملک چې اوس نشته په خود کش حمله کې په 2009 کې بیا مړ شو، نو هغې ونیو او دوه میاشتې په جیل کې و. بیا هغې چې کله رها کړو نو دا شرط یې ورسره کېښو چې تاسو به دلته لښکر جوړوئ او زمونږ سره به کومک کوئ. هغه لښکر جوړ شو، د دې سره د دې وینا دا ده چې مونږ سره د حکومت وعده وکړه. دغه وخت کمیشنر او د پېښور ډي آی جي تاسو سره به مونږ ګپې هم درکوو، راشن هم درکوو، اسلحه به هم درکوو، کارتوس به هم درکوو، خو تاسو د اف آر نه او د قبایلو چې کوم طالبان را وړي د دې لاره به نیسي. ویلې بیا سه ګاډي هم ورکړه او اسلحه هم ولا ورکړه، خو چې کله حالات ښه شو نو هغه اسلحه په دوی باندې بنده کړه او دوی منځ کې اختلافات شروع شو.
باچاجي که دا مراتب چې دا اختلافات لکه د دوی په خپلو منځ کې د لښکر په منځو کې هم شته یا حکومت سره هم شته که په دې ملک پوه کړو؟
خپل منځ کې اختلافات خو بې حده پورې دي چې تاسو ته پته ده په هر کلي کې هر سړی د یو سیاسي پارټۍ سره تعلق لري. د دغې لښکر مشر نن سبا چې کوم دی دلاور خان، هغه تعلق د مسلم لیگ قائد اعظم سره دی. هغه دویم ګروپ چې حاجي عبدالملک زامن دي هغه د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لري او څلور خلک مختلف جماعتونو سره دي. هغو خپل اختلافات خو وختي طور هغې دفاع کړي دي او دلاور یې مشر کړی دی. خو د هغې وینا دا ده چې دلته کې څه دی طالبان چې هغه په دې کې براه راست شامل وو دهشتګردۍ کړنو کې هغې دا علاقه د دوی په تباو کې پرېښودل او وتښتېدل. خو د هغو چې څه مخبران دلته پاتې وو نو هغه د هغې په نظر کې دي څه ګرفتار شوي دي او څه مړه شوي دي. نو په دې وخت کې صورتحال د هغې چې دی هغه د حکومت سره کشي کړی.
دا پرون چې دی کوم کس نیولې دی په عادیزو کې چې دا په دغه خودکش حمله یا ځانمرګي برید کې هغه ملوث و هغه پکې شریکو، نو دا کوم خلکو نیولې دی او دا په کوم بنیاد باندې نیولې دی؟ دا څنګه د
شریکو باره کې د مخکې نه هم د دې د اف آی آر نه موجود دي. رب نواز خان چې کوم په د فرنټیر کورس په مقابله کې دی مقابله ورته وي په دې کې مړ شوی دی. هغه درې وروڼه غالبان چې اوس هم دغه علاقه کې نشته، یو ورور خو یو چې ډېر نامي ګرامي طالب و او وایي چې دا کس چې دی نیو ځکه چې کومه ورځ باندې په 9 تاریخ باندې خودکش حمله په جنازه باندې وشوه. نو د ټکټ ټلیفون چې دی هغه ریکارډ کړی چې هغې طالبانو ته اطلاع ورکوله چې دلته کې په دې جنازه کې پرې دماکه کې پلانې مړ شو، پلانې مړ شو. نو هغه فرنټیر کورس چې دی ریکارډ کړی په دې وجه دی گرفتار و په مزاحمت چې هغه مړ شو.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
مشال ریډیو اوري اوریدونکو، د پاکستان د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سعید کاظمی د حج په دوران کې د درغلیو په تور عدالت ته وړاندې کړل شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل څخه به تفصیل وورو.
سپریم کورٹ کے دا کیس دا اوریدن په وخت وفاقی تحقیقاتی ادارے یا ایف آئی اے سعودی عرب کے دا پاکستان دا سفیر عمر خان علی شیرزے او دا پاکستان ہاؤس یو کارمن عابد منیر بیانونه عدالت ته وړاندې کړل چې پکې علی عمرزے ویلو چې هغه ته په درغلیو د پردې اچولو د پاره د سلويخ لک ریال رشوت وړاندیز شوې دي. دغه شان د عابد منیر د بیان سره سم وزیر مملکت شګفتہ جمانی هم په درغلیو کې کمیشن اغستې دي. په دې موقع د چیف جسټس وینا وا چې دا ډیره د شرم خبره ده چې پاکستانی تورسر هم په درغلیو کې ککړې دي. د اوریدنې رسټو د سپریم کورٹ د ودانه نه بهر خبریالو سره خبرو کې د ساينس او ټکنالوژي پخوانی وزیر اعظم خان سواتی هله سرګند کړه چې متعلقه ادارې وا خپل پلټنې خو په ایمانداري تر سره کړي او درغلیو کې ککړ کسان د قانون نه نشي بچ کېدي. نو موړ زیاته وی
جتنا بڑا ہے جہاں اس نے کوئی کرپشن کی ہے جہاں اس نے قانون کو وایلیٹ کیا اس کو سزا دی جائے.
سوچ سمر ہم لوی دے او کچره قانون مات کړی وی باید چې هغه ته سزا ورکړي شي. قانون جوړول یوازې د حکمرانانو او پارلیمان د غړو کار نه دی، په کار نه چې ټولو اول دوی په خپل بدی عمل وکړي. دا خبره به زه په سینټ کې هم کوم او که حکمرانانو دې لړکې خپل کردار ادا نه کړو نو ملک ته تباهۍ او بربادي اړخ ته روان دی. خو که دا پلټنې په ایمانداری او بېده سډلې پرې وشوي نو هر څوک چې په دې کرپشن یا نورو غلا غلطو کې ککړ وي د هغه انجام به د کاظمی سے پرنګ وي.
بلخوا تېره ورځ د حج او مذهبي چارو پخوانی وفاقي وزیر حامد سعید کا کاظمی بار ته بارا ضمانت منسوخې دورستو عدالت نه نیولې شوې دی او وفاقي تحقیقاتي اداره یا اف ای ای وانن نوموړې د ریمانډ لپاره د سینیئر سیول جج پینډي عدالت ته وړاندې کوي. د یادونه وړ ده چې د حامد سید کاظمی د گرفتارۍ خلاف د ملتان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د ریاض موسی خیل رپورټ موارد د دې رپورټ په اړه نوې خبره ده چې زموږ د خبریال مطابق سپریم کورټ د پاکستان د مذهبي چارو وزیر حامد سید کاظمی په 15 ورځنی جسمانی ریمانډ کې ورکړه ده. اوس هم یو بل رپورټ د اسلام آباد درته لرو. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې څو مود وړاندې یو امریکایي وګړی ریمن ډیویس د په پاکستان کې د دوو کسانو د وژلو په تور بندې شو. هغه وویل چې دغه کسان یې په خپل دفاع کې وژلې دي. اوس د لاهور یو عدالت په هغه باندې فردي جرم عاید کړی دی. د دې تفصیل به له انیسا اجمل څخه واورو.
امریکایي وګړي ریمن ډیویس په چاچی د دوو پاکستانی فهیم او فیضان وجلو تور لګیدلی دی. د هغې د کیس اوریدنه نن لاهور کورټ لکپت جیل کې وشوه. د دې کیس اوریدنه اډیشنل سیشن جج محمد یوسف اوجلا وکړه. د اوریدنې وروستو سیشن عدالت لخوا په ریمن ډیویس د دوو پاکستانی وګړو وجلو په لړ کې د دفاع 302 فردي جرم عاید کړی شو. د دې کیس په اړه د وجلی شوي کسانو فیضان او فهیم وکیل اسد منصور بټ مشال ریډیو ته صداسي وویل،
ریمن ڈیویس دا کیس اوریدنا کورٹ لکھپت جیل کے اوشوا. ایڈیشنل سیشن جج دا دغه کیس اوریدنا اوکلا او پا ریمن ڈیویس دا فہیم او دا فیضان دا وجن فرد جرم عائد کرے شو او دے لڑکے ٹولے قانونی تقاضے ہم پورا کرے شوے. منگ دا ویلی شو چی دا کیس اس پا مستقل توگا شورو شو او دا دے رستو با عدالت خپل فیصلہ کوی.
مشال لیڈیو چکلا دا ریمن ڈیویس وکیل زاہد حسین سرا تماسو کو نوحاغی دا سویلونا ڈڑا اوکلا. بل اڑختا دا امریکی سفارت خانی ویاند وائی چې تر څومره پورې مونږ ته د کیس تفصیلات نه دي ترلاسه شوي تر هغې پورې مونږ مطبوعاتو ته څه نشو ویلی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دی که ده خپه که دو سه خبره ده وسی واوره کنه.
عجبه خبره که سړیا، وسی سنگه واورم ده خبرون ما خود تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انترنت خو لری کنه؟
بلکل.
خا چه انترنت لری نوولی که www.mashalradio.com دا ده مشال رادیو ده وی پانی پتا ده. دلتا نه یوازی ننه یا پرونی خبرونی آوری دلشی، بلکه ده کل نه چه مشال رادیو شروع شوی ده لحاغ ورازی نه تر نن ورازی ده هر ورازی خبرونی چه وغواری نو آوری دلشی.
تر اشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
او رودونکو تاسو کولای شئ زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې واوري. تاسو ته پته ویله بیا به هم درته ویو، مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. هغلته تاسو لاړ شئ او زموږ خبرونه او همدارنګه هلته تصویران شته دی په ویب سایټ باندې، ویډیوز دي هغه هم تاسو کتلی شئ او خبرونه ډاونلوډ کولای هم شئ، د ځان سره یې ساتلی شئ. تاسو مشال ریډیو واورئ. ازبکستان ویلی دی چې تاجکستان د پاکستان ته زر میگاواټا بجلی ورکولو لمخ کې وستی ایشیایی ملکونه په اعتماد کوالی او دې لړکې ازبکستان پاکستان ته په یو خط کې ویلی چې په دې منصوبه دې کار نه پیل کوي. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
ازبکستان د پاکستان او تاجکستان ترمنځ شوی زر میگاواټ بجلی منصوبه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې تاجکستان دا منصوبه شروع کولو نه مخکې وستي ایشیایي ملکونه په اعتماد کې واخلي. په پاکستانی مطبوعاتو کې راتلونکو خبرونو تر مخه د ازبکستان په پاکستان کې سفیر عارف کریم 13 ورځ د اوبو او بجلی وزارت ته په دې حق لا د خپل حکومت لخوا یو خط ورکړو چې په دغه منصوبه کې خپل اندېښنې څرګندې کړې وي. د ازبکستان د اندېښنو په حق لا چې کله د اوبو او بجلی وزارت وفاقی وزیر نوید قمر سره په دې حق له تماس ونیولو، نو د خپل مصروفیات له وجې هغه د خبرې کولو نه ډډه وکړه. خبریال او پاکستان تاجکستان ترمنځ شروع کیدونکې د بجلی په دې منسوبې نظر لرونکو خلیقیانی نه چې کله موږ وپوښتل چې اصل معاملې څه دا چې ازبکستان په دې منسوبې خپل اندېښنې وړاندې کړې دي، نو هغه وویل
پاکستان
کو بجلی ملنی ہے، بجلی جوڑن کی حق منصوبہ کم نچبہ تاجکستان پاکستان تا زر میگا واٹ بجلی ورکوی حق منصوبی ازبکستان خپل خدشات سرگن کڑی دی زکہ چبکم دریا ڈیم جوڑ دے اور بجلی بترے تلا سکے گی پہاڑی دریا دا ازبکستان تاجکستان کرغستان اور ترکمانستان حق دے ازبکستان دا وینا دا چترسو زمو خپل ترمینزا سماعدہ اونشی دا بین المللی قانون ترلان دے تاجکستان یا کرغستان بل جو ملک تا ہم نہ ہو بجلی ور کولے شی او نہ ہوی د ابونا د بجلی جوړولو سم منصوبہ شروع کولے شی
د یو تپوس په جواب کې ک تاجکستان د ازبکستان د اندېخنی لري نکړي نو بیا هم د منصوبہ شروع کې دی شی نو موړې وایي
میرا جو اپنا اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈپلومیٹک لیول پہ معاملے کو اٹھا رہے ہیں الٹیمیٹلی
زما په نظر ازبکستان دا وخت دا معاملې په سفارتي کچ اوچتا کړی دا او دا هم کې دی شی ک تاجکستان څخه جواب ور نکړي نو بیا هغه د انصاف نړیوال عدالت ته هم تلی شی دین علاوه اخوی سرا نور یو شمیر لاری هم شتا خو موجوده وخت کې ازبکستان صرف دا معاملہ اوچتا کړی دا چې د عالمی قانون تر لاندې کپیو دریا د سو ملکونو حق دی او په هغه یو ملک په یو واځي سمنصوبه شروع کوي نو پکار دا چې نور ملکونه هم په اعتماد کې واخلي ځکه چې دغه منصوبه شروع کول سره د نور گاونډي ملکونو مفادات ته څه نقصان ونه رسی
د یادونه وړ دا چې پاکستان او تاجکستان ترمنځ معاهده شوې ده چې پکې به تاجکستان په پاکستان کې د توانایي بحران ختمولو لپاره زر میگا واټ بجلی ورکوي احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
تصوف سمانا لری
نفس فاکول او آغا پسائیسو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لار ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانیت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورز اوریدلای سي
اور ادنکو تاسی مشال ریڈیو تک وگیس پا افغانستان کے دا امریکی پوزینو مشر جنرل ڈیوید پیٹریاس دا امریکا پا سینٹ کی اویل چی پا افغانستان کے ناٹو ڈیر پر مختک کرده دے افغان خو افغان زوکون تا پا پسرلی کی دا زینو سیم و امنیت دا سپارولو پلان ہم دا سی پا خپل زائی دے حرون باچا پی ریپورٹ لری
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال ډیوډ پیټرس د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو د چارو کمیټې پر وړاندې په یاد هیواد کې د پوځي عملیاتو په اړه د تازه جاج وړاندې کولو پر مهال هوډ څرګند کړ چې هغه د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ له منځه وړلو کې بریالي شوي ولې ورسره دغه پرمختګونو د ټینګښت په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan
د ISAF سنجونې کو قتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دی خوا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې طالبان لمات سره مخ شوي دي سره له دې چې د امنیت په برخه کې د 13 کال په موده کې لاسته راوړنې د پام وړ دي خو بیا هم نازکې او پشاتلونکې دي
It is also fragile and reversible.
جنرل پیټرس د سینټ کمیټې ته وویل چې دا غزوکونه د افغان چارواکو په همکارۍ په راروان سپرلی کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو امنیت د افغانانو په مشرۍ کې د ورکولو تابع کوي.
As we embark in the process of transition, we should keep in mind
څنګه چې موږ د امنیتی زموارو د سپارلو پروسه پیلو، موږ باید داسې پرمختګ وکړو چې نه ستنیدونکې وي. لکه څنګه چې د ایساف هیوادونو یو شمیر استادو هم د یو تیر ملاقات پر مهال ژمنه وکړه چې د عملیه باید په یو ځل پیل شي او صحیح وخیږي.
We'll get one shot at transition. and we need to get it right.
د ناتو ځواکونو اعلی امریکایي کمانډان هم دغه راز د افغانستان خاورې ته د پاکستان لوري د طالب وسلوالو د داخليدو مسلې ته اشاره کول او ویل چې دغه ستونزې د حل لپاره زیات شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نوموړي په ځانګړي توګه د حقانی ډلې یاد کړه چې ویل د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړو همکارۍ په ترڅ کې هڅه کوي د یادې شبکې د غړو او نورو طالب جنگیالو افغانستان ته د ننوتو لارې وتړي. پین حال کې مونږ له پاکستانی پوسټ سره خپل همغږي د پخوا په پرتلا نور هم سیوا کړي چې په ترڅ کې به نه یوازې دا چې د ډیورن لکرخې افغانستان په لودا حساب ځواکونو عملیات ګټور ثابت شي بلکې د پاکستان په سرحدي سیمو کې به هم د طالبانو پر ضد دغه هیواد عملیات اغیزمن وګرځي. جنرل پیټرس هم دغه رنګ په افغانستان کې په ورستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تنانو د مرګ ژوبلې رپورټونو ته په پام سره د امریکایي سینټ د پوځي چارو کمیټه ته وویل چې دغه مسلې ته هم جدي پاملرنه کړې او زیاته
کړه.
د تیرو اونیو دردونکو پیښو ته په کتنې سره ما د ځمکني او هوایي ځواکونو د تکتیکي کمان د کړیو د څېړنې امر کړی دی. په دې سربیره مې دا هم تاکید کړی چې وس تر وسه دې د ودانیو او د خلکو د شتمنیو دفاع وکړل شي. د یاغیتوب ضد ځواکونه په داسې صورت کې نشي بریالي کېدی چې عملیات یې د خلکو د دفاع پر ځای د هغوی د تاوان لامل جوړیږي.
They are striving to protect.
د یادونې وړ د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ رپورټ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته تیر کال تر ټولو زیات خونړې کالو بالو چې ښایي 2000 یا ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کھلاڑی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړی ډېر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
اردن کنن د کرکټ د ورلد کپ یو میچ کې آسٹریلیا د کینیډا سره لوبه کوي. کینیډا اول بیټنګ کړی دی، لګیا دی اول بیټنګ کوي او وروسته به ورپسې آسٹریلیا بیټنګ کوي. په امریکا کې خبرېدونکي فارن پالیسی مجله کې لیکوال سیت جی جونز یو مقاله لیکل ده. په دې مقاله کې ښاغلی سیت د جنوبي افغانستان د ځینې سیمو د طالبانو د واک نوتو ته کتنه کړې ده. مجید بابر د دې مقالې غټ ټکي لوستي او تاسو ته وړاندې کوي.
که څه هم په واشنگټن کې د افغان جنگ له امله سیاستدانان د یو بل د لاسونو تاوولو هڅې کوي، خو که چېرې مونږ د جنگ میدان ته وګورو نو ښکاري داسې چې طالبان اوس په شا تمبیدلی دي او د طالبانو مشرتابه ته اوس دا احساس شوی دی چې دوی اوس په جنوبي افغانستان کې کمزوري شوي دي. جنوبي افغانستان د طالبانو یو مهم ځای ګڼل کېدو. تیرو ورځو کې طالبان جنگیالي د دې وجنه نه چې د یخنۍ موسم وو او ځکه دوی پاکستان ته اوړېدلی وو، بلکې دا یو حقیقت چې په هلمند، کندهار، اروزګان او نور جنوبي ولایتونو کې ډېرې سیمې اوس د طالبانو واک نه وتلې دي. فارن پالیسی مجله د افغان، ناټو او طالبانو سرچینو د خولې لیکي چې تیره میاشت د پاکستان کوټې سره نږدې د طالبانو مشرانو یوه خفیه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د هلمند د هغه سیمو چې اوس د دوی د واک نه وتلې دي په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو یو کمانډر چې د دغه غونډې د حال نه نیغ په نیغه خبرو فارن پالیسی مجلې ته ویلي دي چې دوی په دې هم خبرې کړې دي چې اوس په جنوبي افغانستان کې زیاتې سیمې د هغه خلکو په ولکه کې دي چې د افغان حکومت ملګري دي او اوس ځایي خلک خپل بچي هر ورځ دې ته هڅوي چې د افغان حکومت ملګرتیا وکړي او د حکومت واک پیاوړي کولو کې برخه واخلي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د یاغیانو په ضد د لاسته راوړنو اندازه لګول ساينس نه بلکې یو هنر دی. د مخالفینو د مړو شمېره ساتل یا دا چې طرح نن کما او سبا زیاته شوه یا په خلکو خپل اختیار منل ګټه نه ده. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې کله په 2010 کې طالبانو د الفتح په نوم په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو په ضد د عملیاتو اعلان وکړو، نو دوی په خپلو مقصدونو او چلونو کې ډیر واضح وو، او هغه دا چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک په نخه کول، هغوی وجل او بیا د هغه سیمو واک په لاس کې اغیستل، دا د دوی مقصدونه وو. فارن پالیسی مجله لیکي چې طالبانو خپلو ملګرو ته ویلي وو چې په افغانستان کې به د یلغرګرو کفارو په ضد جهاد تر هغې جاری وساتي تر کومه چې مجاهدینو په افغانستان کې یو اسلامي حکومت نوی قائم کړی. خو د تیرو څو کلونو د لاسته راوړنو نه پس دغه ګټې اوس په جنوبي افغانستان کې رورو په بایلات کې بدل شوې.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
اوریدونکو په پیښور کې درې نیمې بجې کېدونکې دی منور شاه سټوډیو ته راغلی دی، هغه نه به د خبرونو سرټ کې واورو.
د پاکستان یو عدالت د قتل په تور نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیویس باندې فردي جرم عائد کړی. د عدالت لخوا د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ سید کاظمی اف ای ای ته د 15 ورځو په جسمانی ریمانډ ورکړی شوی. په شمالي وزیرستان کې یو وار بیا ډرون برید شوی چې په ترڅ کې 15 کسان وژل شوی دي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال پیټرس وای د طالبان فعالیتونه یې کم کړي. د جاپان خلک لا هم د ممکنه اټومي تابکاری د خطر سره مخامخ دي. د کرکټ د ورلد کپ په سلسله کې نن د هند بنگلور ښار کې د استرالیا او کینیډا ترمنځ لوبه روانه ده چې پکې کینیډا په 19 ورونو کې 102 رنزونه جوړ کړي او 2 لوبغاړي یې آوټ دي.
د خبرونو سرټکی درته منور شاه وړاندې کړل، تاسو مشال ریډیو اوري. اوریدونکو په داسې حال کې چې د لیبیا حکومتي ځواکونو د یاغیانو د ماتولو لپاره له سخت زور څخه کار اخلي، د نړۍ سترو اته صنعتي هیوادونو یا جی اته غړو په لیبیا د نو فلای زون یا د نه الوت سیمې په فیصله نه دي سلا شوي. همداراز دا هیوادونه وایي چې په لیبیا کې د پوځي مداخلې پلان یو ستونزمن کار دی او مداخله سمه خبره نه ده. په دې اړه هارون بادشاہ یو رپورٹ لري.
د فرانس په سرخار پیرس کې د جی 8 یا د نړۍ د پرمختللي اتو هیوادونو د خارجه وزیرانو په پرونی غونډه کې برېټانیا او فرانسیا د خپل هاغو ګډو هڅو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پات راغلل چې غوښتل یې د لیبیا په فضا کې په پروازونو د بندیز لګولو پریکړه مخه تراوړي. د یاد شوي سازمان د هیوادونو خارجه وزیران البته په دې خبره سلا شول چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا له لارې د مؤمر قذافي په حکومت د لا سختو بندیزونو د راوړلو په ترڅ کې چې پوځي عملیات کول پکې شامل نه دي فشار سیوا کړل شي. په غونډه کې برخه اخیستونکي د جرمني خارجه وزیر ګایډو وستر ویلا په پیرس کې خبریالانو ته وویل چې دغه حکومت په لیبیا کې د الوتنو د ممنوع زون د رامنځته کولو سربیره دغلته د څه قسمه پوځي مداخله کولو په مسله زړه نازړه دی.
وی آل فیل سولیداریټی وذ دوز هو فایټ اګینست کولونل ګادافي.
موږ د هغه چا سره چې د کرنل قذافي مخالفت کوي د یووالي سرګندونې کوو. ولې بل لوري ته باید دا هم ګورو چې پوځي مداخله د مسلې د هواري لار نه ده. دا یو اسانه لار نه ده او نه کوم اسان حل دی. زمونږ له نظره دا یو ډیره ګرانه او له خطرونو ډکه عملیه ده. خاغلی وستر ویلا زیاته کړه جرمنی نه غواړي په خپله او یا هم د جی 8 نور ملګري هیوادونه په شمالي افریقا کې په جګړه کې ښکیل شي. په ورته وخت کې بیا د قذافي ځواکونو د پرونی عملیاتو پر مهال په لویدیس کې د زوارا خارګوټې بیرته ونیولو چې د تیرې میاشتې د پاسونونو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې راغلی و. همدغه راز د هیواد په ختیځ کې د قذافي جنگي الوتکو د اجدابیا په خار بمباری وکړې چې په نتیجه کې مخالفانو خپل ستراتیژیکي ځایونه له لاسه ورکړل. پین حال کې بیا د دفاعي چارو یو سیډنکار جیفری وایټ په واشنگټن کې د آزاد اروپا ریډیو ته ویلي قذافي به اونشي کولای په مستقیمه توګه په ختیځ کې خپلو ځواکونو ته خواړه او وسله رسول یقیني کړي.
قذافي has some momentum at the moment, although it remains to be seen if he can sustain it.
په حاضر سات کې قذافي سخوزون کړي ولې ګران بریخي چې تر ډیره وخت برقراره اوساتي.
هغه د خپل ځواکونو په مرسته د مخالفانو د کلک ګواخ څخه دفاع کړي، ولی مخې ته لا هم سخت چیلنجونه پراته دي. څنګه څنګه چې دغه ځواکونه په ختیځ کې پرمختګ کوي، هم هغه مربه له مشکل سره مخ کیږي، او ښکاري داسې چې وسلوال مخالفان به نسبتا په اسانه د خپلو ختیځو سیمو کنټرول ټینګ وساتي.
For the rebels to hold and defend those areas in the east.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د مصر او ورپسې بیا د تیونس د سفر تیاری نیولې، نوموړې اونیشو کولای د جی ایټ هیوادونو د پیرس په غونډه کې ګډون کړي، ولی بیا هم دغلته د ځینو خارجه وزیرانو سره د لیبیا د هوایی لیکو د تړلو په امکاناتو خبرې وکړې. میرمن کلینټن د پیر پورز ناوخته په پیرس کې د لیبیا د اپوزیشن ډلو د مشر استازي محمود جبریل سره، څوک چې د قذافي د مخالفینو لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو په هڅه کې دی، هم وکاته، ولې دواړو خواوو رسنیو ته دغه لیدنې په اړه د معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د نو ټیکسونو ارډیننس جاری کړی دی او د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. سراج زهیر رپورټ لري.
صدر آصف علي زرداری د صدارتي ارډیننس په پایله د ټیکسونو درې مسودې جاری کړې دي چې په د انکم یا آمدن ټیکس سره 15% سرچارج، د ایش او عشرت په سیزونو د ټیکس شرح 3% نه 2.5% پورې زیاته کړې شوه، او د غرم په ټریکټرو باندې هم په فوري توګه 18% سیلز ټیکس ولګولې شو. د دې تر څنګ چې په کومو سیزونو ټیکسونه ختم کړې شوي دي، هغه کې ټیکسټایل، د سرمنو یا چمړې سیزونه، د لوبو سامان، جراحی آلات او قالینونه شامل دي. د دې ټیکسونو په حق له حکومت دریز دي چې لدی لکبل با حکومت ته 250 ارب روپی ترلاسه شي. بلخو حکومت د بجلی نرخونو کې د 2% زیاتوالي نوټیفیکیشن هم جاری کړی دي. د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله د ایم ایف او حکومت ترمنځ د شو مذاکرات وروسته وکړې شو. ولی چې ایم ایف پاکستان ته د قرض ورکول لپاره دا شرط کې خو دی چې د بجلی په نرخونو کې سبسډي یا مراد ختم کړي. کله چې مشال ریډیو په ذریعہ آلاتو او ټریکټرو د نو ټیکس لگول په بابلا د کرکلی د کارپوه عمران مغل نو پختل نو نوموړی اوویل
کوشش کولی شي چې د دې ملک کرکلی تباہ کړی شي، او د کرکلی تباہ کولو مطلب دا دی چې دا ملک تباہ شو. نو د حکومت دا فیصله په هیڅ جوړ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دا نه د کروندګرو او نه د دې ملک د زراعتو په حق کې دي. د دې لګول به د ملک اقتصاد هم ډیر زیانمن شي، او دغه شان به د ملکي دګرانې یو بل طوفان راشي.
د ټیکسونو د چارو کارپوه علي رحیم اویل
فلڈ سرچارج چې کوم دی 15% هغه عملی کړی شوی دی، او ښکاره خبره ده چې کوم کاروباري خلک دي یا نور د دې سره تړلي خلک دي، هغوی به د خپلو مصنوعاتو نرخونه سیوا کوي چې ورسره به د استعمال سیزونو په نرخونو کې هم زیاتوالی راشي، ځکه چې یو سیز جوړونکي خو به د خپل جیبه پیسې نشي خرچ کولی، بلکې دا به د ولس د جیب نه وباسي. اول خو دا په کار نه و چې په دومره زیاته توګه ټیکسونه ولګولې شي. بل دا چې ما خو تر اوسه دا قانون لوستی نه دی، خو فلډ یا سیلاب ټیکس چې کوم دی، نو هغه به د عام استعمالونکي یا تنخوادارونه اخیستی شي، او لکه څنګه چې تیر وختونو کې شوي دي. او که فلډ ټیکس درې میاشتو دپاره لګولی شي، نو راتلونکي درې میاشتې کې به د ټیکس شرح د 15% نه نور هم سیوا شي.
د یادونې وړ ده چې د حکومت لخوا د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی او د نوو ټیکسونو لګولو آرډیننس لاهور های کورټ کې چیلنج کړی شوی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تیره شپه کراچۍ کې د ولسمشر آصف علي زرداری او د ایم کیو ایم د مشرانو ترمنځ تر سره شوې غونډه کې پریکړه شوې ده چې پیپلز امند کمیټي باندې به بندیز لګولې شي. د تیر شپې د غونډې وروسته ایم کیو ایم د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی څخه اعلان کړی پریکون ختم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د ایم کیو ایم ډلې مشرانو تیره شپه بلاول هاوس کراچۍ کې د صدر آصف علي زرداری سره وکتل، او د دواړو ګوندونو ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو په اړه یې خبرې اترې وکړې. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې ایم کیو ایم ته د پیپلز امن کمیټۍ څخه ګیلې وې، او د هغوی ګیلې ختم کړې شوې. رحمان ملک وایي په ټول ملک کې او په ځانګړې توګه کراچۍ کې
جرمونو کې ککړ عناصر او ترهګر د خپل ځان د بچ کولو په خاطر د سیاسي ګوندونو کارولو څخه ګټه اخلي. نن صدر زرداری او الطاف حسین په دې سره متفق شول چې په ملک کې په جرمونو کې ککړ هیڅ قسم عناصر به نشي برداشت کولی. رحمان ملک زیاته کړه چې په غونډه کې په دې خبرو هم اتفاق وشو چې دواړه ګوندونه به د یو بل خلاف د بیان بازۍ لړۍ فوراً ودروي او په راتلونکي کې به داسې بیانونو ورکولو څخه ډډه کیږي چې له وجې یې د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا کیږي. غونډه کې پریکړه وشوه چې پیپلز امن کمیټي به ناقانونه ګرځولی شي او د هغې ټول دفترونه به د نن څخه تړلی شي. د دې ترڅنګ ایم کیو ایم د قومي اسمبلۍ، سینټ او سند اسمبلۍ څخه اعلان کړی پریکون ختم کړی دی او نن به د ایم کیو ایم د سند اسمبلۍ غړي د اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. غونډه کې د دواړو ګوندونو ترمنځ د یوې څلور کسیزې کمیټې په جوړولو سلا وشوه چې پکې به د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ دو دوه وزیران غړیتوب ولري او د دې کمیټې مشري به رحمان ملک په غاړه لري. دواړه ګوندونه به راتلونکي کې خپل شکایتونه او وړاندیزونه دغې کمیټې ته سپاري او بیا به د سند اعلی وزیر قانون نافذونکو ادارو ته د کاروایی کولو امر کوي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه وویل چې صوبه کې رامنځته شوې ټولې لانجې به په سلا مشورې سره گورنر سره به هم مشوره کولی شي او کمیټه کې چې د دوړو خو کم استازي دي د هغوی سره به پوره پوره سلا مشوره کیږي. د هغوی مشورې ته په کتو سره به قانوني کاروایی کولی شي. غونډه کې شریک د ایم کیو ایم د جرګګۍ مشر ډاکټر فاروق ستار وویل چې صدر آصف علي زرداری د دوی ټولې ګیلې واورېدې. نوموړي باور څرګند کړو چې په راتلونکي کې به داسې ګامونه پورته کولی شي چې له وجې یې امن مضبوط شي او د پیپلز امن کمیټۍ په خلاف سخته کاروایی وکړی شي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې د مخه د سند صوبې د داخله چارو وزیر او د پیپلز پارټۍ سند صوبې مرستیال مشر ډاکټر ذوالفقار مرزا پیپلز امن کمیټۍ د پیپلز پارټۍ برخه بللې وه. ایم کیو ایم په دغه بیان سخته خواشینی ښودلې وه. د پیپلز امن کمیټۍ مشر عزیز بلوچ یو شخصي ټي وي ته ویلي دي چې هغوی د صدر زرداری هر حکم په سر سترګو مني او هغوی به د نن څخه په ټوله کراچۍ کې د خپلې ډلې ټولې سرګرمیانې او خوځښتونه وځنډوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسې مشال رادیو اورئ. د ظفر کریمی رپورټ مو اوریدل. اوس به بلوچستان ته لاړ شو. له هغه وروسته چې په پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نون ګروپ صوبایي کابینه ماته کړه او د پیپلز ګوند وزیرانو استعفا ورکړې، په بلوچستان کې د پیپلز ګوند غړو ویلي چې د مسلم لیگ نون ګوند وزیران دې له صوبایي کابینې وویستل شي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
تر دې وروسته چې په مرکز کې مسلم لیگ نونډلې له واکمن پیپلز ګوند څخه خپلې لارې بیل کړې، په پنجاب صوبه کې نونډلې د پیپلز ګوند سره اړه لرونکي وزیران له خپلې کابینې څخه وایستل. دلته په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی د سې شنبې د ورځې په غونډه کې بیا د پیپلز ګوند غړیو غوښتنه وکړه له مسلم لیگ نونډلې سره تعلق لرونکي وزیران دې له کابینې څخه وایستل شي. تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند پخواني وزیر علي مدد جتک چې په غونډه کې یې همدا غوښتنه کړې وه رسنیو ته وویل،
دیکھیں وہ ہمارے پاس آئے، ہم ان لوگوں کے پاس نہیں گئے.
په بلوچستان کې دغه غړي د وزارتو لپاره مشتره غلی وو. اوس چې دوی زموږ خلک وېستل نو موږ هم د دې مطالبه کوو، ځکه چې څه ډول دوی زموږ د ګوند د مشرانو په ضد خبرې کوي داسې موږ زغملی نه
شو.
په داسې حال کې چې نوموړي د اسمبلۍ په غونډه کې همدا غوښتنه وکړه نو له مسلم لیگ نونډلې سره تعلق لرونکي دوه وزیران کیپټن عبدالخالق اڅکزی او میر ثناءالله زهری له غونډې څخه د بایکاټ په توګه بهر وتل، خو وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی بیا هم دوی دواړه بیرته غونډې ته راوستل. سره له دې چې په غونډه کې د پیپلز ګوند د غړیو لخوا همداسې غوښتنې وسوې، خو وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی بیا له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دای هڅه کوي چې د نورو صوبو له سیاست څخه خپله صوبه وژغوري او هغه سیاست چې په دې صوبې کې کیږي په پام کې ونیسي. وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی زیاته کړه،
میں کسی اور صوبے کے سیاسی حالات کو اپنے سیاسی بلوچستان کے سیاسی حالات پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا.
زبد کمی بلی صوبے سیاسی حالات د خپل صوبے پر سیاسی حالات باندې مؤثر کول ته پر نژدم. نواب اسلم ریسانی و په دې برسره چې د واکمن پیپلز ګوند ځینې نور وزیران او غړي هم داسې غوښتنې کوي، خو د وزیر اعلی لخوا ورته په ښکاره ویل شوی د مرکز یا د نورو صوبو په سیاست به په دې صوبه کې هیڅ قسم بدلون رامنځته نشي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ورې چې هر ورځ درته د سحر له نه هو د مخام تر شپږو خبرونه کوي او ورځونکو اوس هم کورم ایجنسی ته زو د کورم ایجنسی په دروښتو کلو کې د ترهګرۍ د خطر د ګواښ د شتون لوجه د پولیو یا ګوزن واکسین نه دی ورکړ شوی چې لکبل ای ګڼ شمیر ماشومان د ګوزن په ضد د واکسینونو څخه محروم شوي دي. طارق اورګزی په رپورټ لري.
د پولی مهم نه د بچو د پاره ملکی مهم دغه ځل هم په کامیابۍ سره ترسره شو، خو په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د پولی مهم مشر چارواکی ډاکټر محمد عمر مشال لډیو ته وویل چې د منځنی کورم ایجنسی په درویشتو علاقو کې د ترهګرې د خطرې په وجه ماشومانو ته پولیو قطرې ور نه کړې شوې.
انکسسیبل ایریا کې د آل شیرزای کوم ایریا دی، مسوزی کوم ایریا دی، زویمشت کوم ایریا دا دی، سنٹرل کورم کی دی ناغا کی 23 ایریا سکومی دی ٹیم نشت للے نا آغا کی 31,966 ماشومان سکوم دی آغا تا مو رسدگی ونشولا نا آغا پاتی شولو دی واجنے سا آغا زی کی ملیٹنسی دی نا حالات ٹک ندی مونگا سکوم ورکر دی آغا غزیدت لائے نشی.
بلخوا مونگ چکلا دا کوہارٹ پکیڈی اے ہسپتال کی روختون افسر ڈاکٹر فرید اپریدی نا پختنا اکڑا چی پولی مرز ستا وائی او دا دغی مرز نا دا بچو دا پارا سکول پکار دی نو پا زواب کی اویل
دا بیماری چې کومه دا دیتا پولیو مائلائٹس وای دا دا پولیو وائرس دی وجنه دا کیږي دا عموما د پیدائش نه 1975 کالو ماشومانو کې دا بیماری کیږي او دا خدا نه خواسته دا بیماری جاته ولګیږي نو هغه دا خپچ کومه دا یا خې یا کتا هغه کمزوري شي او یہ باندې هغه د تللو قابل نه وي معذور شي جی ته 1975 کالو پر هر کال هر چکر به پولیو پروګرام
دغه خبره د یادونې وړ دی چې په منځنی کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف د فوزی اپریشن په وجه تیر دوه کالو راهسه د پولیو کترونه محرومه شوي د اود میلا ډول رغا او چینارک سیمو په ماشومانو کې تیر ځل سلور د پولیو کې سونه مخې ته راغلی وو. طارق اورګزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
خغل اوریدونکو تاسو د تاریخ ورغزی ریپورت واریدل د مشال ریډیو خبرونه او په دې غړی کې زمونږ ریپورتونه هم دومره وو. تاسو کولی شئ زمونږ خبرونه د انټرنیټ په مټ هم واری زمونږ پته د مشال ریډیو .com. اوس هم راځي چې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه ورو خبر شو چې د دې پروګرام کوربا ګولایا زرتنن سره وړي دي.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې ستاسو قربا ګلیاس ستاسو په خدمت کې حاضر دی. زما لاړه ډیر سلامونه منئ، هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او آباد یې. په نننی پروگرام کې مدرله د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي، ساينسي او د فلمی نړۍ خبرې او کیسې راغونډې کړې دي. نو راځي چې پروگرام ته وغوښ شو. قدرمن اوریدونکو اړومبه زو غونډي هیواد افغانستان ته، چرته چې د نړۍ له ټولو لوی او درون مال وړونکو جاز په کیمپ بیسټن ډګر کوشش وې دي. قدرمن اوریدونکو دا مال وړونکو هوائي جاز 314 ټن وزن وړلې شي او 290 فټه اوږد دي. دا د نړۍ له ټولو اوږد او درون جاز دي. دی جاستا AN-225 وی لیکيږي او دا د یوکرين کمپني اناتووا چلوي. د جاز منیجر الکساندر کلیموف وای د دې نوراندې برتانی، کینیډا او جرمني ته الوت کړي دي او دا ډومبې ځل دي چې افغانستان په هوائي ډګر راکوش شي وي دي. افغانستان کې امریکایي ځواکونو د کیمپ بیسټن هوائي ډګر جوړ کړي دي او دا ډېر اوږد هم دي. د یو فوجي چارواکي په وینا هوائي ډګر د 2000 فټه نه 11000 فټه پورې اوږد کړي دي. قدرمن اوریدونکو د هند سلور کلن جنې موټر سایکل چلیږي. د هند په یو وړوکی خارګوټی کې اوسیدونکو سلور کلن جنې لخپل پلار سره موټر سایکل چلیږي. په یوټیوب خپور شوی ویډیو کې ښایي چې سلور کلن جینۍ له خپل پلار سره په موټر سایکل سواره ده. د ویډیو خپرېدو سره په دې ډېر تنقید هم شوی دی چې د هیلمټ نه بغیر او په دې کم عمر کې موټر سایکل چلول ډېر خطرناک کار دی. قدرمن اوریدونکو قسمت چکل مهربان شي نو سم مهربان وي. زو پرتګال ته چې یو پنشنر کروڑپتی جوړ شوی دی.
Dizem que é mal que fazia com
د نیویارک یو اوسیدونکو د پنشن پیسو باندې په پرتګال کې کورونا واخیستل. دغه کورونا د 15 کلونو راهیسې خالی پراته. دغه کورونو او فارمونو مالکان هم مړ شوي وو. په دغه کورونو کې یو ګودام هم وو چې د لرګو جوړ وو. مقامی خلکو دې ته هیڅ پام نه او نه یې اخستو ته تیار. د نیویارک اوسیدونکو دا کور او ګودام واخیستل. او تاسو خبرې چې په ګودام کې سو د مودو زاړه موټری چې قیمت یې د کروڑ نم زیات وو نو دته وای قسمت
د پای تو فای تو ال رینګا او پاس ارګاس اج مانګز اسکار برونادو انا لا مېو کوبردون لاس وین کمانو امانو یو فاسی اکونتس یو پاسو یو ماندو سنام مسکورن ګول فورتی فای.
قدرمن اوریدونکو د قسمت خبره خو تاسو واوریدله. اوس خبره کوو د مهنت خواري او د مزدوري. په نړۍ کې د عربپتیانو شمیره هم زیاته شوې ده او د ټولو زیات د روس ښار په ماسکو کې دي. تیر کال د عربپتیانو فیرس فوربز میگزین خپور کړی بو. د فیرس تر مخه په ټوله نړۍ کې د عربپتیانو شمیره د 2200 زیاته شوې ده. د امریکای رستو چین او اوس روس هغه هیواد ته چې د عربپتیانو شمیره پکې ډیره زیاته شوې ده. په خو خالی امریکا داسې یو هیواد وو چې عربپتیان پکې وو او د دوی شمیره د 300 زیاته وه. د روس سرخار ماسکو اوس د نړۍ هغه خار دی چې یو کم نوی عربپتیان پکې اوسېږي. قدرمن اوریدونکو د فوربیز فیرس تر مخه د میکسیکو سره تعلق لرونکي کارلوس سلیم د سلور او بیا عرب ډالرو ملکیت سره په نړۍ کې لټولو امیر سړی دی. قدرمن اوریدونکو زو هند ته چې حکومت د 150 روپو سکه جاری کړی ده. د هند مرکزی بانک د ازادۍ هیرو رابندرنات ټیګور د یو نیم سل کلیزی په موقع د یو نیم سل روپو سکه جاری کړی ده. ټیګور ته نوبل انعام هم ملو شوی وو. نوی د یو نیم سل روپو سکه سلور سلبیخ ملی میتره کتر لري او 15 ګرامه وزن لري. په سکه د ټیګور عکس چاپ شوی دی او د سکه دویم اړخ ته د اشوکا مجسمه جوړه شوی ده. قدرمن اوریدونکو یو داسې کیسې نمو خبروم چې یو کس خط سلور نوی کال رستو کوروالو ته ملاو شبې دي. زو د برتانی خط نارویج ته لومبی نړیوال جنگ کې د نارویج فوزی الفرد آثر د جنگ لپاره فرانس ته لیږل شوی وو. الفرد په 1914 کال جنوري میاشت کې خپل خور ته خط لیکلی وو. الفرد په جنگ کې مړ شوی وو خو داغه خط سلور نوی کال وروسته هغه کور ته ورسېدو.
موسیقی
قدرمن اوریدونکو د ساينس نړۍ نه هم خبر یو کیسی لرو. مایکروسافت کمپنی د کمپیوټر لوبو لپاره استعمالوونکي ایکس باکس لپاره کاینټک سنسر نظام جوړ کړی دی او اوس دا د نړۍ له ټولو زیات اخستونکي برقی آله ثابته شوې ده. کائنیٹک ایکس باکس 360 کے استعمال ان کی انفراریڈ کیمرہ دا چھ لوبا کون کی جسمانی حرکت باندھی نظر ساتھی عمدہ گرنگا لوبا کوی چھ سنگا لوبا کون کی غواڑی دا گینس ورلڈ ریکارڈ پر مخا دا برقی آلہ تیر کال پر نومبر کے بازار تراغل با او تروس پورے دا 1 کروڑ نہ زیادہ خرچ شبی دا ادارے ترمخا دی برقی آلے آئی فون او آئی پیڈ ہم پشا پر خوش دے دے دا کائنیٹک برقی آلے لکبلا دا مائکروسافٹ ایکس باکس کمپیوٹر لوبا ډیره مشهور شوې ده او په ګردا نړۍ کې خلک ډیر په شوق دا اله اخلي او دا لوبه کوي. اوس د فلمی نړۍ خبر یو کیسی. د هند فلمونو نوموړی ستوري عامر خان خپل شپږ سلويختمه کلیزه ونمانځله. دا کلیزی په موقع عامر خان خبریالو ته وویل چې د دوی نوی فلم ډیلی بیلی چې دوی پروډوس کړی دی با د جولای په لومړۍ نیټه نمایش کوي او وایي چې د دې فلم جبه ډیره رنگینه ده.
مجھے لگتا ہے ہم سب کو انتظار ہے جب ڈیلی ویلی کے پروموشنز اب شروع ہونے والے ہیں. فلم تیار ہو گئی ہے اور ہم سب بڑے خوش ہیں جس طرح سے ڈیلی ویلی شیپ اپ ہوئی ہے, جس طرح سے بنی ہے. کامیڈی فلم ہے, کافی رنگین زبان ہے اس فلم کی.
قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې عامر خان په خپلو خبرو کې دا خبره په ډاګه کړه چې دلی بیلی فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دلی بیلی فلم کې د عامر خان وراره عمران خان هیرو دی. عمران خان د دین وړاندې جانې تو یا جانې نه په هندي سینما کې ډیر زیات کاروبار کړی دی.
کبھی کبھی اب بھی زندگی میں یوں ہی کوئی اپنا لگتا ہے.
قدرمن اوریدونکو دا بالی ووڈ نوموړی ستوري امیتاب بچن زوی ابھیشیک بچن نوی فلم گیم با دا اپریل په لومبئی نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي.
لاتین زبان میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ بول
فائدہ کس کا
ایگزیکٹلی.
اب ہماری باری کرمویر.
دا گیم فلم شوٹنگ دا نڑی پا پینزو خارونو کی شوی دی. ابھیشیک بچن پا فلم کی ہیرو دی او دوی سرا سلور نو کسان پا یو خطرناک لوبا کی بوخت بی
کٹے دی آئے بوارے چارو
جی.
تو میگی میگی تو جوا جوا رنگو بھری ہوگی یہ داستان جو ہی کھلی
قدرمن اوریدن کو کونان دی باربیرین فلم چی آرنل شوازنیگر پکی ہیرو ډیر مشهور شوی وو. آرنل شوازنیگر نور مشهور فلمونو کې ټرمینیټر هم شامل دی او هغه د کیلیفورنیا گورنر هم وو. کونان دی باربیرین رولمبه فلم په 1902 کال کې جوړ شوی وو. خو قدرمن اوریدونکو اوس د کونان دی باربیرین نوی فلم د نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم به د اگست په 19 نیټه نمایش کیږي. خدا ځل په فلم کې آرنلډ شوازنیگر نه بلکې نوی هیرو کار کوي. قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه مشال ریډیو یو هڅه ده او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی بي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجيبه معلومات موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولای شئ. زموږ ټلیفون شمیره ده 00202211 2 4 1 2 1. هم دې سره کوربه ګلیاست اجازه ورکي را روانه ونی به بیا در سره په لوی الله مو سپارم.
ګلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو. مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړی ډېر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.